نامه به پایان می رسد. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم حالا هم با همکارم فریبا ظاهر باشید.
ممنونم ستار فروغ. دوستان با کابل کیدم از دیگر اتصالات بچینید. از دې رادیو دا یو ساته پښتو خبرونه زفر بازار د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په تړاو د ثبت شویو شکایتونو په اړه وروستي معلومات مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نن د دغو شکایتونو د ثبت دریمه او وروستۍ ورځ ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر 9000 پورې شکایتونه ثبت شوي دي. دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې ورته لسی خو تر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت لزګونه غړي نیولې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون زرګونه شکایتونه ثبت کړي دي. افغان پوځیان وایي چې طالبان د کندوز خانابات لوی لارې څخه لري کړي او پاکستان دا غندي چې امریکا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې وایي له دینی ازادیو سرغړونه کوي. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت وویشت غړي طالبانو نیولی دي. د حرکت ویان بسم الله وطن دوست رسنیو ته وویل چې دغه کسان له هراته فراته په لار د بالا بلوک په ولسوالۍ کې پرون نیول سوي دي. ښاغلي وطن دوست وویل چې دا څلورم ځل دی چې طالبان د سولې د ولسی حرکت غړي نیسي.
که څه هم موږ په واره د طالبانو سیمو ته ورغلي له هغوی سره مو خبرې کړې دي. د هغوی ټولې اندېښنې مو رفع کړې دي خو بیا به داسې پېښه کېږي.
طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. بلخوا د فرام مرستیال والی مسعود بختور ازادي راډیو ته وویل چې دوی هلې ځلې کوي چې نیول شوي کسان د سپینګیرو او مخورو کامی مشرانو په وساطت راخوشې کړای شي. د سولې ولسی حرکت غړو 15 ورځې مخکې د افغانستان ټولو ولایتونو ته خپل سفر له هلمنده پیل کړ. نن د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده. د شکایتونو لپاره 3 ورځې وخت ټاکل شوی و. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي د شکایتونو شمیر تر 10000 واوړي. د هغه په خبره اکثر دغه شکایتونه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي. ښاغلي رویدار وویل چې د شکایتونو تر ثبت وروسته به څېړنې پیلیږي او شکایتو ته به رسیدګي وشي. افغان پوځیان وایي د کندوز خانابات لویه لارې نن د طالبانو له وجوده تصفیه کړه. د 212 قولي اردو مرستیال ویاند عبدالهادي جمال ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
د دغه عملیاتو په ترڅ کې د یوه لوی قومندان په شمول 14 طالب ترورستان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. دغه راز د طالبانو یو سراچه موټر له منځه وړل شوی او د قندوز خان آباد لار د طالبانو له وجوده تصفیه شوې ده.
طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د لوګر د مداغې ولسوال د رشوت اخیستو په جرم په 10.5 کاله بند محکوم سو. د درنو جرایمو د عدلي مرکز ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې محکمې نن د نور محمد عبیدی په حق کې خپله فیصله وکړه.
جریان قضیه تاوریست که چند قبل
د قضیه جریان داسې دی چې څه موده مخکې د مداغې ولسوالۍ د خلکو ترمنځ د ځمکې د ملکیت په سر لانجه رامنځته شوې وه او ولسوال له خلکو 13 میلیونه افغانۍ رشوت غوښتلی وو چې حل یې کړي. دا کار د عدلیه او قضایي چارواکو لخوا تر څېړنو لاندې راغلی.
کارمندای عدلي قضایي قرار گرفت.
د درنو جرایمو د عدلي مرکز ویان جمشید رسولی زیاتوي چې په ولسوال نور محمد عبیدی دا هم ایښودل شوی چې د 13 میلیونو افغانیو چې له خلکو یې رشوت اخیستي معادل یې دولت ته وسپاري. پاکستان دا غندي چې امریکا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې وایي له دینی ازادیو سرغړونه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې اسلام آباد دغه یو جانبه اقدام چې په خپله خوښه یې کړی ردوي او د شک په سترګه ورته ګوري. پاکستان وایي د واشنگتن دغه تصمیم له واقعیتونو لرې دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او 15 نور هیوادونه د دینی ازادیو په برخه کې د اندېښنې وړ وګڼل. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي دینی ازادي په دغو هیوادونو کې په سیستماتیکه او دوامداره توګه سخته تر پښو لاندې کېږي. د ایران یو پوځي الوزکه د هیواد په شمال لویدیځ کې د اربیل ولایت په یوې غرنۍ سیمه کې نسکوره شوې. د ایرنا دولتي خبري آژانس د چارواکو له قوله وایي چې د ژغورنې ټیم سیمې ته استول شوی دی. د ایران سره میاشت د والي له قوله وایي چې ژغورونکي ټیم د هوا د خرابوالي له کبله تر اوسه د الوتکې پاتې برخې نه دي موندلې. د مرګ ژوبلې په هکله کوم فوري رپورټ نه دی ترلاسه شوی. او د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ چې هدف یې خپلواکو سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو ښه چانس ورکول دي. په عراق کې د مظاهرچیانو اساسي غوښتنه د انتخاباتو عادلانه کول دي. په نوي قانون کې د عراق 13 ولایتونه هر یو په څو انتخاباتي حوزو ویشل شوي او د 30,000 کسانو پر سر یو استازی انتخابیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ذات ایرا دی اوریدا. دوستانو د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو په اړه د سبسیوی شکایتونو شمیر نن 9000 ته رسیدلی دی. د خبر د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون کړی دی. په دې اړه جزئیات په همدې خبرونه کې اوري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دا شکایتونه داسې تحلیلوي.
دغه روښانه کیږي چې د ټاکنیزو ډلو لخوا نه موجودات او په درد کې یادښتات او کمیت هم چالي رامنځته شوې ده. زه ډېر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې قاسي او مدلل اسناد ولري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نه میاشت کې څه باندې 1,200,000 ماشومان د سینه بغل په ناروغۍ اخته شوي دي. د وزارت یو مسؤل
په افغانستان کې په تیرو نه میاشتو کې مونږ 1,200,000 1,550,000 ماشومان چې د 15 کلونو څخه عمر کم دي مونږ ته راپور شوي دي.
په پکتیا او خوست کې به مو د کتاب او قلم د ډالۍ کولو په کمپاین خبر کړو چې د فراغت مراسمو د بې ځایه لګښتونو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی.
د دې لپاره چې د دغه ناوړه دود لامل د نور ملګرو د پیغور سبب نشم، د بل ملګري څخه مې د فراغت غونډې لپاره پیسې قرض کړلې او د غونډې مراسم مو پرې ونیول.
دغه نور راپورونه هم لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیز پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقونه او وروسته به ژوند په شیبو کې اورئ. د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو په اړه د سبسیوی شکایتونو شمیر نن 9000 ته رسیدلی دی. دا خبره د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون کړې ده. دغه راز د کمیسیون چارواکي وایي چې تر ډیره شکایتونه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا سوي دي، او وروسته د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دولت ساز ټیم او دغه نورو ډلو هم دا شکایتونه ثبت کړي دي. په دې اړه نور جزئیات زما د همکار امید زهیر مل څخه ورو چې همدا اوس په سیمه کې زما سره د ټلیفون پر کښ دی او معلومات راکوي. امید زهیر مل، خبرونه ته شرغلې د دې موضوع نور جزئیات پستا سنور.
د بجانې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی سره د ثبت شویو شکایتونو شمیر له 10,000 اوخته دی. دا تازه ارقام دي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له ازادي راډیو سره شریک کړي دي. نن نږدې 12 بجې نه وړاندې البته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یو کمشنر قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته دغه شمیره 9,000 خو دلته اوس دغه شمیره له 10,000 پورته تللې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي و چې تر ټولو لوی شکایتونه، البته هدف مې له وینه د شمیر په کچه ده، تر ټولو ډیر شکایتونه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې اشتد کړي دي چې شمیر نږدې 1,000 ته رسیږي. خو پسې بیا د دولت جوړونکو ټیم ده، د دې ټیم لومړی مرستیال امر الله تعالی دغه سوشي وړاندې خبري کانفرنس درلوده. زه هم د خبري کانفرنس سره وتم. د خپل ټاکنیزو شکایتونو شمیر 3000 البته پر چې دقیق ډول باندې زه وایم چې کومه اشتباه را مست 3000 وسوه یو شکایته وخوده او په دې کې هغه ډول شکایتونه شامل دي چې د خلې صالح په خبره مستند دي او کولای شي پر ځای چې دوی رای راکمه شي بلکې نور هم پورته ولا شي. د ټاکلو شکایتونو کمیسون وایي چې دوی به نن د شپې تر 12 بجو پورې تر هغه چې البته دوی ته کمیسون شکایتونه راځي دغه سپتۍ او له 12 بجو نه وروسته سبا دغه شکایتونو د تسمه مرحله چې هغه طبقه بندي ورته موږ وایو دا پیلېږي. دغه شکایتونه به لومړی طبقه بندي کیږي له هغه وروسته بررسی ته ځي او پریکړه به کیږي. البته 15 ورځې دغه شکایتونه په ولایتونو کې بررسی کیږي. بیا څېړنه راځي کابل مرکزي برخې ته ټاکنو شکایتونو کمیسیون ته دلته دوی پایله اعلانوي. البته که څوک بیا اجتناب غوښتنه کوي 3 ورځې اجتناب وخت نیسي له هغه وروسته بیا 15 ورځې دوی بررسی کوي پایله اعلانېږي. خو مهم ټکی البته چې دا خو هغه څه وو چې نږدې 12 بجې مو اورېدونکو سره شریک کړل. د ښاغلي صالح وروستۍ څرګندونې دي چې د خپل سیال ټیم په وړاندې ځینې موضوعات شریک کړل همدارنګه د ټاکونو د ابتدایي پایلو او د ځینې ارقامو په اړه باندې هم مهم البته معلومات شریک کړي. ویل چې هغه سند چې د ټاکونو خپلواک کمیسیون د ملک شرکت لخوا ورکړل شوی دی په هغه کې ورستۍ رایې 1,300,000 ورایې دي. اما هغه شمیره چې ټاکونکو خپلواک کمیسیون اعلان کړه په دې ټاکونو کې په دې رایو کې 13,000 رایې کمې شوې دي. معلومه نه ده چې د 13,000 رایې څه شوې. همدا ډول ښاغلی سلول چې د درملوک شرکت 8,000 رایې خوده چې دا د تفتیش وړ دي. خو د ټاکونکو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د دې په اړه باندې تفتیش شوی بلکې بیخي ورکه شوې دي چې د 8,000 رایې څه شوې چې دا د دوی مهم شکایتونه دي. دوی ثبت کړي دي او باید بررسی شي. ښاغلی سلول همدا ډول د شکایتونو د ثبت په بهیر کې هم ځینې مسایلو ته اشاره وکړه. ویل چې ځنې کسان شته د ټاکنې شکایتونو کمیسیون مشخص دننه البته دغوی په ادرسې تور وارد کړي غواړي چې ژبه یې د یو بل ټیم له خولې ګویا کیږي او د هغوی لګټې خبرې کوي. هغه د اصلا هدف د ټاکنې شکایتونو کمیسیون رسیال ښاغلی دین محمد عظیمی و چې پرون یې یو شمېر موضوعات مطرح کړل او دوی ویل چې دوه حقوقي سرغړونې شوې دي. لومړی دا چې له وخت مخکې قضاوت کړی دی بې له دې چې شکایتونه دوی میز ته وړی شي بررسي شي. ویل چې شاید انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي. او بله مهمه مسله یې هم یاده کړه چې غواړي غوغا جوړه کړي د خلکو اذهان مغشوش هغه چې د خغلی صالح تورونه خو موږ هڅه کوو چې د خغلی صالح تورونه او همدارنګه نور مسائل د نورو ډلو سره چې دا وي په مقابل کې البته غتون واري شو لږه سره شریکو او بیا ان شاء الله تر راتلونکي خبر ساتونه ولیدل کو سره هم شریکو. ډیر مننه.
ډیر زړه مننه کوم امید ظاهر مال دوستانو و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون تازه جزئیات لازادي رادیو سره په ورسې شبو کې شریک کړي دي چې د خپل مخې د سبڅو شکایتونو شمیر لاسو زرو هم اوشته دی. او ولکه څنګه چې زما همکار ویلی چې د کمیسیون کمشنران ورته ویلی چې ډیری شکایتونه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا دي چې شاوخوا 1000 ته رسیږي. او دغه د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لمړنۍ پایلې د یکشنبې پر ورځ اعلان شوې دي چې له مخې اشرف غني لومړی او عبدالله په دوهم کتار کې راغلي دي. دوستانو تاسو کولی شئ چې د انتخاباتو وند تازه جزئیات او خبرونه د ازادي رادیو لاري او ووري موږ هڅه کوو چې د کارا او تازه جزئیات تاسو خبر کو. په همدې حال کې د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د سبسوي شکایتونو شمیر ته په پام تروي. ممکن د شکایتونو د تیرولو په لومړی مرحله کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لستون سره مخ نه سي. خو د دوهم پړاو لپاره اندېښنې موجود دي. دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتي شکایتونو د ثبت په برخه کې هم د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ یو ډول سیالي رامنځته شوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي رشید سره مرکه کړې په ګډه وایو.
مننه. د څه روښانه کیږي چې د ټاکنیزو ډلو لخوا نه د شکایتو په درس کې یا د شکایتو کمیت کې هم سیالي رامنځته شوې ده. زه ډېر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري په عین حال کې قاسي او مدلل اسناد ولري چې اثباتي مدارک د شکایت کمیسیون د پام وړ وګرځي او د حق او د باطل تفکرخ مرسته وکړي. کمیت ډیر مهمه نه ده. په لومړي پړاو کې دغه شکایتونه تقسیمي په ولایتونو باندې او ولایتونه کې ولایتي کمیسیونونه د شکایتو کولی شي په موقع سره پریکړه وکړي. په ځینو ولایتونو کې کېدای شي شکایتو کچه لوچته وي لکه ننګرهار باندې. نو اته کېدای شي شکایت کمیسیون نور خدماتي پرسنل ولګي کومکې چې اته مرسته وکړي. او دا
یعنی ستونزمنه نه ده ستاسو په وینا باندې؟
په لومړي پړاو کې ستونزمنه نه ده. اما که چیرته د ولایتي کمیشنونو په پریکړه باندې څوک قناعت ونه کړي او دې اصلاح طلبي وکړي، نو په اصلاح غوښتنه کې به د شکایت په مرکزي کمیسیون باندې خامخا بوجوي او د وخت له امله به دوی بیا له ستونزو سره مخامخ شي.
ولی رشید صاحب، که څه هم ستونزمنه ده چې سړی داسې یو تحلیل وکړي، ولې بیا هم دغه 9000 شکایتونو ته پام سره چې ثبت شوي دي، آیا فکر کوئ چې دغه شمیر شکایتونه به افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو لوری بل خواته بوزي که څنګه؟
څومره چې زه معلومات لرم، شکایتونو هغه د شدت او د تحصیل په اړه باندې د شکایت کمیسیون له خوا معلومات نه دي وړاندې شوي، هغوی په لومړۍ مرحلو کې دي، اما په یقین سره په ارقامو کې به خامخا تغییر راځي. دا ارقام دا چې مجبور کې رای راکټوي یا رای جاتیږي، بیا د کاندیدانو په ویش باندې څومره په چا باندې تاثیر کوي، په چا کم تاثیر کوي، نو دا اوس به مخکې د وخت نه وي. اما یو څه چې تاسو ویلی سم، په یقین سره چې دا د رایو په سخت کې به خامخا تغییر راځي او وروسته به معلومه شي چې آیا دوم داوست موږ تاکنو مسیر پیدا کیږي او که پام دغه اول دا کې نتیجه رسیږي، نو زه اوس نه غواړم چې په دې اړه باندې شي غیر مسلکي او غیر واقعیانه قضاوت وکړم.
علي، تاسو مخکې د وړتیاو په اړه دغه وښودو چې مثلا د دونه شمیر سره چې شکایتونه ثبت شي باید وړتیاوې هم لوړې شي. مثلا فکر کوئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه وړتیاوې یا مثلا اضافي نیرو، تاسو ویل چې په ولایتونو کې شکایتونو شمیر زیاتېږي هلته به نور کسان ولیږي، دا لري او که نه؟ داسې نه شي چې شکایتونو د لومړۍ مرحلې په څېړلو کې له ستونزو سره مخ شي دوی؟
دما پرونی کتنه د شکایت د کمیسیون رهبری سره دوم ته دا ودنه وکړه چې دغه ځکه لري کافی کارکوونکي لري او هغه ولایتونه کې چې د شکایتو ګراف او چت وي دوی دا پرسونل لګلی شي. نو دا یو موضوع ده، اما موضوع دو موضوع ده چې ځینې تخنیکي مطالعه صندوقونه ته موږ تاسو اړتیا وي، صندوقونه به کتل شي په هغو کې کافی اندازه باندې څېړنه وشي، اسناد به کتل شي، حتی د درملوک د کمپنۍ هغه تخنیکي مباحث تعقیب شي، نو په دې کې به خامخا یو څه کمښت به راځي. انشاءالله چې د شکایت کمیسیون په دوامداره کړی چې د بلې کمیسیون سره مخامخ کېږي، ځکه چې عدالت ډېر مهمه ده چې دغه به هیڅ تعمین شي، نو هغه اطمینان او ډاډ راکړل شوی ده ولې وګورو چې په عملي بهیر کې څه پېښېږي.
د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشیدو د جدي شپژما
ته جوز روزه بدترین روزه سیاترین روزه
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلويشتما کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې مره ختی جټو راځي پر دې مانو
له ازادي رادیو ځنګړي راپورونه د جدي پښپژما واوري وګوري او ویل ولي اف ام سلاشاریا پینز او ازادي رادیو ټکی کام. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ود ماشم تر و بجو پر منځنۍ چپه دولس اشپژنوي او د اف ام پر سلاشاریا پینز چپه پر ټول افغانستان کې صفه وزي اوریدل سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د روان میلادي کال په لومړیو نهه میاشتو کې باندې 1,000,000 ماشومان د سینه بغل په ناروغۍ اخته شوي دي. روغتیا مسؤلین وایي چې د دې ناروغۍ عمده لامل ککړه هوا ده. زموږ کار خان محمد سین په کابل کې اندرا ګاندي چې د ماشوم د روغتیا ځانګړي روغتون دی ورغلی دی او دا راپور یې چمتو کړی په کډه به وورو.
د افغانستان د پلازمینه کابل په اندرا ګاندي روغتون کې پر سینه بغل او تنفسي ناروغي او اخته کسان د ماشومان د روغتون په دغه څنګه کې په لزګونو کسان نوبت ته منتظر دي چې خپل ماشومان ډاکټر ته وړاندې کړي. یما دوه ماشومان درملنې ته راوست دي.
دا اکثر د ماشومان ته چې راغلي ټول دا د سینو مشکل دی، دا زما ماشوم موجودی می دی او مورار دی، دوه سینې خرابې دي، شونو تکلیف دی، په کور کې زما ماشومان دي چې ټول تکلیف راغلي دي.
دی وای د کابل هوا مناسبه نه ده او ماشومان ناروغه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د سار ورزونې د برخې رئیس عطا الله سیدزی ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې په تیرو نه میاشتو کې مونږه 1,200,550 ماشومان چې د 15 کالونو څخه عمر کم دی موږ ته راپور شوي دي چې وایروسونه ډېره نمو کوي نو سینه بغل په ژمي کې زیاتیږي.
دی وایي اوس د افغانستان په هرو زرو ماشومانو کې 9 مخکې له دې چې 15 کلنۍ ته ورسیږي د ناروغۍ له امله مري. د ده په خبره په 2002 میلادي کال کې په هرو زرو ماشومانو کې 250 مړه کېدل. د ماشومانو د ناروغیو متخصصین د سینه بغل د ناروغۍ عمده لامل سړه او ککړه هوا ګڼي. د اندرا ګاندي د روغتون یو مسؤول ډاکټر اسدالله سادات آزادي راډیو ته وویل
بیشترین اوقات مریضی که به شفاخانه مراجعه میکنن اطفال زیر 5 سال عمدتن.
په ورستیو کې چې ډیره پیښې د غروختون ته راجی شوی تر ډیره حد د هغو ماشومانو په برخه کې دي چې عمرونه له 15 کلونو ټیټ دي. دوی ککړې هوا زیانمن کړي، دوی پورتنی تنفسي طرق او بیا د سږي په ناروغیو اخته شوی دي چې سینه او بغل بلل کیږي. موږ د دې ډیره پیښې لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستۍ سپارښتنې له مخې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو لړ جدي تصامیم نیولی دي. د دغه ادارې د اطلاعاتو د برخې مسؤولې لیلا سامانی آزادي راډیو ته وویل
ولسمشر عملی اقدامات غواړي. په دې کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت برخه اخیستي چې عامه پوهاوی وکړي. البته دا کار به د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې ښاروالۍ او عامې روغتیا وزارت په مرسته ترسره کیږي چې هم د وقایې په برخه کې او هم د هوا د ککړتیا په کمولو کې کارونه ترسره شي.
بلخوا ډاکټران وایي پر سینه بغل او تنفسي ناروغیو د ماشومانو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې کورنۍ چاپیریال او ماشومان پاک وساتل شي، په تودو اوبو د کوټې فضا نمجنه او د ماشومانو خوړو ته پام وشي.
زموږ خلاصه د رادیو اوري اوس به روزګان ولایت ورسو چیرې چې د دې ولایت چورې ولسوالۍ امنی قمندان او د خاص روزګان ولسوالۍ معتمد ادا کوي چې د دې ولایت امنی قمندان ورڅخه غیر قانوني پیسې اخلي. دوی دغه موضوع په روزګان کې په یو خبري کانفرنس کې خبري اعلان کړی ده. په دې اړه زما همکار شریف الله شرافت نور جزئیات ورکوي.
د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ امنیه کمانډان محیب الله ادا کوي چې دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری ورڅخه غیر قانوني پیسې اخلي. محیب الله چې دغه ادعا په ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا د غونډو په یو تالار کې رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وکړې، زیاته یې کړې چې امنیه کمانډان د کوس او اقرب د میاشتې 2,00,000 افغانۍ د پولیسو د معاش او د یادو میاشتو د پولیسو عیشه چې 4,00,000 افغانۍ کېږي ورڅخه ګرځولې او شخصي جیوب ته اچولې ده. د ادعا کوي چې دغه ډول پیسې له دې وړاندې هم ورڅخه اخیستل کېږي، خو کله چې دا ځل یې موضوع راپورته کړه نو کمانډان یې سمدستي ورور چې د چوری ولسوالۍ د پولیسو معتمد دی زندان ته واچولی.
نیوکه مې دغه ده چې زموږ څه دغه کمانډان خنجری د کوسو د اقرب د میاشتې 2,00,000 افغانۍ د معاش ته ګرځولي دي، د کوس د میاشتې 4,00,000 افغانۍ د عیشه ګرځولي دي، او دغه زما ورور یې پر دغه باندې زما نماینده بندې کړی دی چې تا ولې د هغه دا خبره وکړل چې دی رسوا کوي، اوس هغه بندې کړی دی، دالته ورسره دی، اوس هم د سره په نظرخانه کې ولې هم دی.
محیب الله دغه راز ادعا کوي چې امنیه قمندان له دې وړاندې هم ورڅخه د 10,00,000 افغانۍ غوښتنه کړې وه او ورته ویلې وه که دغه اندازه پیسې ورنه کړي نو له دندې به یې لرې کړي او پر ځای به یې بل کس وګماري. له دې سره د دغه ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د پولیسو معتمد او یا هم نماینده عبدالعزیز هم ادعا کوي چې امنیه قمندان محمد خطاب خنجری ورڅخه 2,00,000 افغانۍ اخیستي او د 15,00,000 نورو افغانۍ غوښتنه یې هم ورڅخه کړې، خو عبدالعزیز وایي چې اسناد په واقع نه لري.
تازه یه وقتی اول را سبره چه وارلم بالا بیاب مندان ساول برا وارلم برا اول ارپی وارم حالا این بیای اورز بالا کرپی وار بیا وانی مالا چه وارلم برا اول دارلو جن موری وارم وارا جن را وو تم برا توش بیا ولم ولم بیا زمون را ولم برا چه وارلم برا یادی پم خرالی نچم بای دیرا کول پنزلا که وانی جر راو.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری بیا د ایداوی پکلکو ټکو ردوی. کمانډان وای د چوری ولسوالۍ او د خاص اورزګان ولسوالۍ د پولیسو مسولینو هغه وخت تر باندې د پیسو اخیستلو تورونه پوری کړه کله چې یاد ولسوالۍ ته د محلي پولیسو کمانډانان ولېږل او لدې څخه یې صلاحیت واخیستلی. امنیه کومندان محمد خطاب خنجری دغه را زیاته کړه که څوک اسناد په واک کې لري نو رسنۍ ته دې وشي او یا دې هم دوی ته وشي.
هر نوع مشکلاتی که هست قماندان پلیس محلی باید پلیس محلی قماندان را داشته باشه.
کله چې ما ولسوالۍ ته د محلی پلیسو قماندانان واستول نو دوی سمدستي په دې خاطر په ما پسې د پیسو اخیستلو تور پورې کړي، خو د دوی دا ادعا وي چې ما بدنامه کړي کوم ځای نه نیسي. دوی دا فکر کوي چې دا قماندانان به ونه لیږي او ما به تر تاثیر لاندې راولي، خو زه بیا هم وایم چې دا ادعاوې په کلکه ردوم او هیڅ حقیقت نه لري.
پلیس محلی صرف نظر بکنه و نظر ما ادعای کاسب میکنن و این گپا را مرد میکنیم، هرگز گپا در شان ما نیسته.
دا چې دغه کنفرانس په ولایتي شورا کې وو او د ولایتي شورا غړو هم پکې کې ګډون لرلی، هغو بیلابیل نظرونه لرل. د ولایتي شورا یو غړي حیات الله فضلي امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری په فساد تورن شخص یاد کړي او پر مرکزی ادارې غږ وکړ چې دا موضوع وڅېړي، خو د ولایتي شورا بل غړي عبدالکریم خاجمزوی بیا د چوری ولسوالی او خاص روزګان د ولسوالی د پولیسو دغه ادعاوی رد کړي او یې ویل چې دا د کومندان سره شخصي ستونزه لري. لاجی ټولو سره سره د کورنۍ چارو وزارت مسولین بیا وایي چې دا موضوع به ډیر ژر وڅېړي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د یادې موضوع د څېړلو لپاره به ډیر ژر و دغه ولایت ته یو باصلاحیته پلاوی ولیږي.
اوس به پکتیا او خوست ته ورسو چې د پوهنتون څخه د فراغت پر مهال د مراسمو جوړول او راغلو میلمنو ته د ډوډۍ ورکول په یوه رواج بدل سوی دی. د دغه رواجونو ترسره کول زرګونه افغانۍ لګښت غواړي. اوس دغه رواج د ختمولو لپاره یو شمېر ځوانان راپورته سوي دي او د بې ځایه لګښتونو او ډالیو پر ځای د قلم او کتاب ډالۍ کولو ته کمپاین کوي. په دې اړه زما همکار احسان آریان له سیمې څخه راپور لري.
ل پوهنتون څخه د فارغېدو د جشن منزل د هر محصل هیله وي، خو په خوست او پکتیا کې د فراغت پر مهال بې ځایه زیات لګښتونه په یوه رواج بدل شوي او یو شمېر محصلینو ته ستونزې پیدا کړې. صالح ګل صالح د پکتیا پوهنتون له زراعت پوهنځي فارغ شوی. نوموړی وایي ډېری محصلان د فراغت پر مهال د سیالۍ له مخې شخصي مراسم نیسي چې له زیاتو لګښتونو سره مل وي.
اوس وخت کې د مراسم د ماډرن سوي دي او ترڅنګ یې مصارف زیات سوي دي، نو کله چې مراسم په سیالۍ جوړې کې دا تکراریږي اوس په رواج او کلتور بدل سوي دي.
فارغو محصلانو ته د فراغت پر مهال په ګلانو جوړ موټر او په اکسونو ډک بینرونه چپ کېږي. قیمتي ګلان، عاملونه او نورې ګرانبیه تحفې دوی ته ډالۍ کېږي او فارغ محصل بیا راغلو میلمنو ته په کور او یا هوټل کې د ډوډۍ مراسم نیسي چې په منځنۍ توګه هر محصل له شپږو زرو نیولې تر لسو زرو افغانیو لګښت کوي. خو د دوی په منځ کې ګڼ داسې محصلان هم شته چې زیات بې وزله دي او د فراغت په ورځ مجبوریږي چې له هرې ممکنه لارې پیسې ترلاسه کړي او راغلو میلمنو ته مراسم ونیسي. شکر الله هغه محصل دی چې د همدې مراسمو لپاره یې پیسې په قرض ترلاسه کړي.
د دې لپاره چې د دغه ناوړه دود له امله د نورو ملګرو د پیغور سبب نه شمه، د بل ملګري څخه مې د فراغت غونډې لپاره پیسې قرض کړلې او د غونډې مراسم مو پرې ونیول.
خو ځینې محصلان او کورنۍ له دې کار سره مخالفې دي. احمد الله احمدی سحکال په پکتیا کې له یو خصوصي پانتون څخه فارغ شوی. نوموړی د فراغت لپاره په ځنګړو شویو پیسو د خپل کلي یو سلو شلو بې وزله زده کوونکو ته ژمنی کورس جوړ کړی. دای وایي له دې کار څخه یې موخه د دې بد فرهنګ له منځه وړل دي.
هغه پیسې په هغه باندې باید ګل ځانته اخیستی وای، یا مې ګل پوش موټر ځانته پرانیولی وای، یا مې د نورو ملګرو لپاره چې هغه په هوټلونو کې مصارف کوي هغه مصارف مې په دغو پیسو باندې کړي وای. ما خپل مصارف وسنجول تقریبا تر 15,000 افغانیو نه تر 60,000 افغانیو پورې راتلل. هغه مصارف ما راخیستي دي تقریبا 160 زده کوونکي دي. په خپل کلي کې یو کورس هلته جوړ کړه.
نقیب الله زلان بیا په خوست کې له خپلو ملګرو سره یو ځای فارغو محصلانو ته کتاب او قلم ډالۍ کوي. دی وایي له دې لارې غواړي چې دې بد فرهنګ ته د پای ټکی کېږدي.
چلو هم فکرو ملګرو په لارلو سره فارغو محصلانو او زده کوونکو ته غواړو چې د ګلانو عامل پر ځای کتاب او قلم ډالۍ کړو.
که څه هم په پکتیا کې د جشنونو او اضافي لګښتونو په اړه ولایتي ادارې تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی، خو په خوست کې د قوس میاشتې په 28مه د خوست والي په مشرۍ اړوند ملکي او امنیتي ادارو ته لارښوونه وشوه چې له اضافي لګښتونو په مخنیوي کې خپل رول پیاوړی کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې په هوټلونو او د فراغت په مراسمو کې افراطي لګښتونه کوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
چې
خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه که آمده این کل تنظیمای زور از جبریش
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مده مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دوستانو مننه چې تر دې معلومه زموږ خبرونه را سره واوریدلې. لا هم د خبرونه ادامه لري په کابل کې څلور بجو دیش دقیقې دی. ځل بیا د مهمو خبرونو سرټی کې له سلطان محمد سرور څخه.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت لسګونه غړي په فرا کې نیولې دي. نن د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده. د شکایاتو کمیسیون وایي چې څه د پاسه لس زره شکایتونه ثبت شوي. افغان پوځیان وایي چې طالبان یې د کندز خان آباد لوی لارې څخه لري کړي. د لوګر د مداغې ولسوال د رشوت اخیستو په جرم په لس نیم کاله بند محکوم سو. د لوی سارنوالۍ ویاند جمشید رسولي ازادي راډیو ته نن وویل چې محکمې د نور محمد عبیدی په حق کې نن خپله فیصله وکړه. پاکستان دا غندي چې امریکا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې له دینی ازادیو سرغړونه کوي. د ایران یوه جنګي الوتکه د هیواد په شمال لویدیځ کې نسکوره شوې او د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ.
مننه کوم سلطان محمد سرور. دوستانو تاسو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس په ناجیه صفیح څخه سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ سیالیو نیمه پایلو به تسلور لوبډلی معرفي شوی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته ویل چې نیمه پایلو به یا سیمی فاینل به سبا پنځشنبه د فوټبال فدراسیون په سټیډیوم کې ترسره شي. نیمه پایلو به تل الف لوبډلی څخه اټک انرژي او د هلمند زکور لوبډله او له بی ګروپ څخه د فاریاب خراسان او د پنشیر پیروزی ټیمونو لار پیدا کړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون د 2020 میلادي کال د آسیا مرکزی زون د نړیوالو اتلولۍ سیالیو ته لوبساران لیږي. د ملي اولمپیک د کمیټې د نشراتو مسؤل مجیب قاری زاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په کابل کې د والیبال نړیوال فدراسیون تر څارنې لاندې یو روزنیز کورس هم جوړ شو. په دغه کورس کې سلویخت استادانو او ورزشکارانو ګډون کړی و چې نږدې لس تنه پکې ښځې وې. په دغه روزنیز کورس کې د لوبسارۍ قوانین او اصول ښودل کېدل. او د پاکستان د کرکټ بورډ رئیس احسان مانی وای له دې وروسته به د پاکستان په کوربتوب ټول سیریزونه په پاکستان کې ترسره کیږي. پاکستان کې له 2009 میلادي کال راهیسې نړیوال سیریزونه نه کیدل او د دوبۍ شارجه لوبغالی د کورنی لوبغالی په توګه کاروه چې ډېرې پیسې ورڅخه د ګراوند د نیولو په بدل کې اخیستل کېدي. د یادونې وړ ده چې په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ ټیم له حملې وروسته نړیوالو کرکټ ټیمونو پاکستان تل ورتګ ډډه وکړه. احسان مانی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې زیمبابوې، سریلانکا، بنگلاديش او ویسټ انډیز په دې هېواد کې له لوبو کولو انکار کړی.
او تاسو په دې برخه کې مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو ستاسو هغه پیغامونه ولولم چې د اتسو وتلس شمیر له لارې مو ازادي راډیو ته راستولې دي. عزیز زابلي له ځنځیره لیکل دي چې له کاندیدانو څخه د افغاني ټولنې د یو وګړي په حیث هیله کوم چې نور نو د ولس وغه قربانۍ ته درناوی په خاطر چې د خپل سرنوشت ټاکلو لپاره د انتخاباتو په درشل کې ورکړي د کمیسیون پریکړه ته غاړه کړي. عادل د میوان څخه لیکي د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون باید خپل کار سم ترسره کړي. محمد قاسم زوږ د هلمند ولایت خلک کې کوم انجنیر چې خپل زده کړې په نیمایي کې پریږدي دلیل ناوړ دودونه دي او د کورنۍ مخالفت دی او دغه ستونزه د خبره په هلمند کې یو څه کم ده. البته بیا هم وایم چې دا د دې نظر دی اسدالله اندر له زابل ولایت میزان ولسوالی خلی کې چارواکي دی په مکتب کې فساد رشوت او واسطه نابود کړي بیا مکتب ویل بهتر دی. او نیک محمد قران دوست له کندهار په لیکل دی چې په کندهار کې د تیرو 15 ورځو راهیسې برق نست خلک د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي نو باید د برښنا وزارت د ستونزو ژر تر ژره حل کړي. دوستانو بیا هم شرغلاست د خبرونه د عملري 2.5 پروګرامونه لرو اساسي او بشري حقونه او ورپسې ژوند په شی بوکي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملمه سره خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه له دې ځایه را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او خچا چاپریال زون ولرو نو مونږ کوای چې دغه خز زون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات وکړه موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تورو څو سال لري ژوند لري نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای شو چې دا وویشو. اول چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژني او خپل هغه حق حقوق وپېژني دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نور خلکو ته ورپېژندای سو دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپله ازادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چوال خو مونږ خپل حق و حقوق پیژنو د نورو حق و حقوق پیژنو او دغه د خپل او د نورو حقوق پیژندل دغه څنګه عملی ډګر ته پیاده کو چې بالاخره دغه انسانان د خپل حقوقونه څنګه برخمن سي او که چیرته صلح نه وي لکه ما چې مخکې اشاره وکړله د انسانانو یو حق هم تامینېدی نسي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی دغه جنگ ما او تا ته یتیمان زیږوي ما او تا ته کونډې را په برخه کوي ما او تا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بیز بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پورې ربط لري او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې دغه کفتر ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفتر وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي؟ داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي.
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده د نورو حق حقوق هم وپېژنده دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق وپېژنده تا زما حق وپېژنده دې په تامین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تامینېدی سي دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیدا کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې، چې کله ما خپل دین وپیژانده د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپیژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږه د صلح خواته وباسي، باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې واوسیږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکی د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف بینالور کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ ساسې تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونسی، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولی ټکی ته بیا ځم چې مونږه د یو کوترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږه وزرونه سالم وي مونږه په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږه دغه وزرونه ناسالمه وي قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث سوی دی چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو، او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدی شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سې ته دیت واخلې، ته کوی سې قصاص واخلې، وصلح خیر. بیا هلته د خیر کلمه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو ای خوا تم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی یم. خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي، او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم، او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بورې نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم، د ټولو ته ضعف کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونو وکړي. لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زم بخل کېږم، څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږېږو، دا به هغه اخیری نقطه او ټکی بی سره کرخه بی چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نمونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستی ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ، مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته. د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ذهن سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله، یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو دغه مختلف تعبیرونه سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده. او کچا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده، بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې وټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنی خالن و کجی با دی کهونه
ارغا هس بایی تکره هس بایی تبا پا دیوانی سپریگی سهار سهار با پا دیوانی مندی وی با دیر زایو گی
جوڑاون کی فرشتا مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی زهنی زرو جامو کی جوڑ کر لکه پوران کلی که باغ دو گلووینا ننده حقو افغانی لرغونو جامو پا حکلا غگی گوچی چوم را زدیوی پا همه اندازه یک کلا دیرا او قیمت لوڑوی ولی یو شمیر کسان پا خوانه زده افغانی جامی خوخوی
تکی او رخمینی دی او کارون الاسی دی قیمتی شیونه کار شویدی تا
میرمنی پو کمو مراسمو که پو خوانه زده جمعی اخوندی
خواده که را تا کاری و دوی جوره داگه دا پخوا وقت که علی دا پخوا جمعی شون کاری دم پکشی شمی پخوان دا مستل شمی پخوان دا کول
دلارغونو زارو افغانی کالیو تاریخ چیری رسی که
دا جامو جزیات دست پا تاریخونه که نلارو خو مش پا لندوی که دا غزین سراحتونه لارو دا مثال پداول وی کمیس مشت ورکره رنگریزه زدوری شمو چه ماره پر خیجه ومه
همدی حکلا خبری که و پا پیل که ده پخوانیو افغانی کالیو لرغون توب تا تمکیگو بیا ده زرو افغانی جامو ده ارزخ به حکلا ده خلکو خبری آورو ده وگمه جبر خیلیم او ده خبروانه فرشت مرسل جوره کرده له آزادی رادیو سره اوسی قدر منو آوریدون کو مخکې له دې چې د لرغونو افغاني جامو په هکله راپور درته واورو تاریخ یې څېړو پخوانی افغاني جامې نه یوازې په افغانستان بلکې په نورو هیوادونو کې هم ګڼ شمېر مینوال لري افغاني جامو د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی په لومړیو کې به کلیوالو میرمنو سری شنې زرغونې او نورې ټوټې سره یو ځای کولې د افغاني کالیو ګڼه لامن به یې ورنه جوړوله پټاټر او لستونو به یې خامک او د دوی په وینا میده کاری کوله مشهدی او پاولی هغه څو چې د افغاني جامو خایست به څو برابر ور زیاتاو. شین کله هم سور د لیلو میتن گیبی پرتوک زونډی داره ټکرای زری رنگینه پانی هم ل افغانی کله یو سره حتمی وي. بیا ورو ورو افغانی پخوانیو جامو خپل بڼه یو څه واړوله، لنډی او تنګی شوي. روښانه رنګونه یې په تتو رنګونو واوښتې، خو په دې وروستیو کې بیرته هماغه پخوانۍ لویې اوږدې او ګڼې افغاني جامې یو ځل بیا دود شوې. د افغاني جامو د لرغونتوب په هکله مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه پوښتنې ورته غوږ شئ.
د دغه جامو جزئیات داسې په تاریخونو کې نه لرو، خو موږ په لنډیو کې د هغه ځینې صراحتونه لرو. د مثال په ډول په دې هکله یو لنډۍ ده چې د پټهدار پرتوګ مېرمنې پر لارې راسه چې پټي دې وشمېرمه، دا سور کمیس دې مبارک سه، لږ نږدې سه چې تڼۍ دې وتړمه. دغسې خپله بیا دغه ورېښم او دغه ټوکرا بیا رنګریزان تور کول، هغو بیا مختلف رنګونه ورتور کولنه. نو په هغه اکلم راځي وایي کمیس مې ښه تور کړه رنګریزه، زه د ورېښمو چماره پرې خېژومه.
په کابل کې د نوي ښار د افغاني جامو خرڅونکي وایي چې دوی ته اوس هغه کسان ډېر راځي چې زړې افغاني جامې خوښوي. تر ټولو زیات لرغوني او زاړه کالي دوی له خوست، ګردیز، کندهار، ننګرهار او وردګو څخه راوړي. زما همکاره فرشته مرسل نوي ښار ته تللې او هلته په داسې دکان کې له دکاندار او خلکو سره غږېدلې چې له سلو کلونو څخه وړاندې جوړ شوي افغاني زاړه کالي پکې خرڅېږي.
یو جوړ جامې د ټنګ کور مال روڑا، تازه تازه ګلونا دے سلور مال روڑا، لاړ باجمل کتم استور مال روڑا، تازه تازه ګلونا دے سلور مال روڑا.
په کابل کې نوی ښار ته داسې یو دوکان ته راغلو چې دلته افغاني کالي خرڅېږي، مګر په دې دوکان کې ډېره برخه یې هغه کالي دي چې هغه ډېر پخوا جوړ شوي دي، د افغانستان له ځینو ولایتو څخه یې هغه کسان راوړي چې د خلکو خبره وپوښته وړاندې ځانو سره ساتلي دي. خو جالبه دا ده چې لا هم د دې کالیو اخیستونکي ډېر زیات دي. دلته دا ورور اخته دی او کالي ګنډي، دی د زړو افغاني کالیو ترڅنګ نوي کالي هم جوړوي. رابسو او یو څو دقیقې وخت ونیسو. کیدلی ستاسو خپل نوم راته وای؟
خو جواهر صدیقی.
په دې خاطر اوس دغه دوه ګلابي کمیسونه د څنګ په څنګ دي، ښه؟ دا پاولی نه لري، مګر اخوا ته نورې بیا پاولی لري. درته وایي چې دغه ګل بخمل ټوټه چې کار پکې سوی دا څومره لرغونی دي؟
دا ډیر پخوانه دي، کم از کم یو 50 کال شي کې دا جوړ شوی دی.
روز دې خواته د خپل کمیس ته په دې باندې پاولی ګندل سوی دام ډیر لرغونی ښکاریږي. شین آسمانی رنگ لري، سپین پاولی پکې واقعیا ځانګړي ښکلا یې ورکړې ده. د دې مبارک راته وایه دا کمیس څومره لرغونی ده؟
پخوانی دی، اوس هم مردم خوښ کوي.
که اوس داسې راته وایه چې کوم مشتریان چې دلته راځي له تاسې نه دغه جامې اخلي، اکثره کسان هغه پخوانی ډیزاینونه خوښوي که اوسني؟
نه، اوس ډېر پخوانی خوښوي. ټول
علاقه څه ده؟
پخوانی ښه دی، د نوه نوې ښه یو ورځ کې راځي بېرته مود ځي.
همدغه کمیس کنه دلته چې بنده که د قیمت په اړه راته وایه، پخوانی کالي ډېر قیمته دي او که د اوسني؟
نه، پخوانی دی قیمت لري.
ولی
پخوانی خودی شیان اصلی دی، د ټول لاسی دی، اصلی دی. اوس که راځي خو ټول ماشینی دی، ارزان ارزان دی، سوک نه خوخیږي.
بله، تیر راځي تاسو دوکان ته راغلو یو کمیس مو تر 50 زرو هم خرڅ ک کړي، په خپل معلومات راکې په کې څه کار سوي و؟
ته کې اورخ مینی دی او کارونه لاسی دی.
دغه لرغونی پخوانی کالی چی دی؟ دا زیات اخیستون کې دلته په داخل کې دی، بهر کې دی، څوک د خوخیږي؟
خارج او داخل ټول ځایونه کې دی خوخیږي، دی مردم استفاده کوي.
معمولا د پخوانی کالی چی دی؟ دا ډیر دراندم دی. زه فکر کوم چې یو کمیس تر 10 کیلو پورې رسیږي. تاسو په کوم معلومات راکړئ چې څومره وزن لري؟
یو کمیس یو کیلو شروع شوی دی، تا 15 کیلو، 16 کیلو، اخري په 8 کیلو راځي.
چې هغه مشهدی پکې کلکیستی وي هغه به څومره قیمت ده؟
دوه رقم مشهدی، یو نقره دی، یو مشهدی نقلی دی. دا نقلی لږ تر ارزان دی، نقره ای خو همدا ګران راځي.
ډیره مننه زنده اوسئ.
تاسو نه مننه، خیر اوسئ.
د دې دکان د خوان په وینا چې هر ورځ دلته لشلو نه زیات هغه کسان افغانستان راځي چې دوی زړه افغاني کاری خوخی او له دوی څخه اخلي. امدا اوس هم دلته یو څو میرمنې راغلي دي او غواړي چې افغاني کالي واخلي، له دوی سره به خبرې وکړي په نوي کالي پسې راغلي دي او که په پخواني کالي پسې. تاسو لمړی خپل نوم راته وایي.
بیبی پنځه پنځه سوکار یا وسما ما خپل لور ته یو لور سم واخسته، بل لور سم واخسته، دا ګور می چې درته ولر ودی ته می واخسته، ار لور می چې ودی ځه یو جوړ دوه جوړي وتاخ.
دا څومره هی غنی لري چې وسم ته په زړو په خونه کاله پسې دلته راغلی او ام دا لټه دا ولی
نو خو ریواج دی، نو سره خپل ریواج خو نه ورکی دا غټ غټ کالی با افغانی
په دې کاله کې کوم ځای ډیر زیات خوښ ده
په چرمو ته لمنه غټ شي دی.
حکم مراسمو کې به دا په خاني زړه کالی تاسو یاغوندي
په واده چې وسه یو کوزه چې وسه یاغوندي تان جون یاغوندي
خپل دی چې کله دغه په خاني کالی ته ګوري کنه دلته چې باندې په دیوالو کې دا څومره دی خوخیږي او ما په خاني وختونه بیا درته یادېږي
یادېږي خو دې دیږي خپل دا کالی تاسو سره ګور سره یاو ورته کیږي خپل ځوان می پېدیش.
درنو دوستانو دلته لدې ترور سره یو بل جلیم راغلی دا چې غواړي پخانی زړه کالی واخلي. لدې به پوښتنه وکم چې لدې کالی سره معمولا دوی بیا کوم زیور نه کار اخلي؟ اول دې نوم راتوي.
نوم می ګلاله.
درته چې دغه پخانی زړو کالی پستا سره غلي کنه دا د افغاني په بڼه باندې چدي لدې سره کوم زیوراتونه بیا کار اخلي؟
د دې سره خو ارشې خون کوي چې ښه کوچی کالی عامل ورسره یې شپ سندلانه ورسره یې.
اوس په دې دکان کې چې دومره افغاني کالی دي کنه که څه خو شاو ګوري کوم ډیر زیات ښه کاریږي
په خواني چې ټیکی ورسره یې دا ټیک مې ډیر خوښ
ولې لاته چې دا
خو خون کوي.
زمون نوم اید محمد تخلص می بغرات د پکتیا ولایت د اریوب ځوزای ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدون کيم. زه شاعر یم هم د تاریخ استاد یم. زه د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم. ډیر استفاده میتنه وکړې او هرمشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هرمشه د پر او مقصد دغه پروګرام می موډیر دیات کوکی دی.
په راپور کې ویل شول چې افغاني جامو ته ډېر ښکلا مشهدی ورکوي. د مشهدی پاکله د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي
مشهدی هغه روپۍ دي چې په مشهد کې ضرب شوي دي او ښایسته د سپینو زرو دي. هغه په دې سیمه کې رواج شوي او ښځو د هغو دپاره بندونه جوړ کړي او په خپلو کالیو باندې ځړولي نو دې ته مشهدی وایي. لیکن اساسا علاوه د مشهدیو نه نورې هم داسې سکې شته چې دوی هغه په بند کړي دي او راجړولي دي. مثلا هغو ته بیل بیل نومونه لري. مثلا د شیر علي خان د وخت پیسې دي، د امیر عبدالرحمن خان د وخت پیسې دي، کلمه دارې بلل کېږي چې کلمې پکې وي. نو په دې اساس نورو ته دوی نومونه بیل بیل ایښي. بیا وروسته کابلۍ روپۍ وي چې هغه د امیر حبیب الله خان په وخت کې وي. افغانۍ روپۍ پسې راووتلې، هغه هم وي، طلایي هم وي.
افغانی جامې عجیب ښکلا، کشش او جذابیت لري. اکثره میرمنې د درلودلو او اغوستلو مینوالې دي. خدا چې افغانی جامې بیا په تیره پخوانی جوړ شوي افغانی کالی ګران دي، نو یو شمېر ښځې د اخیستلو وس نه لري. په دې اکله د هلمند اوسیدونکي وږمه وایي
هغه د ګورته خوښ دی سړی چې وایي د هغه بازار وخت دومره ښایسته ښکاري اوس چې پوستې چې سړی وخت نو چې پوستې نه یې د کم خواکې چې وایي په کورنه به د ابل سره ورځ بازار ته ولاړم لا پکې خرڅېده نه اوس پوستې چې مې اخیست وایي داسې خوندې راکړه داسې خوندې راکړه اوس وم فکر پوستې نه وم پرېښو.
ځینې مېرمنې بیا په دې نظر دي چې وایي که لږ زحمت قبول کړي دوی خپله په کور کې د ځان او نور لپاره افغاني کالي جوړولی شي. د کابل اوسیدونکي ماګل وایي چې افغاني جامې چې په کور کې جوړیږي لګښت یو څه کم وي. نو موري خپل هم افغاني کالي جوړ کړی دي.
دا ګل بخپل به مو سلور پنځه ټوټې به سره وګڼل هغه مو کمیس جوړ کړل لمن ته مشدي به ورکول هغه به 10 کیلو نه کیلو کمیس به راتلل هغه په خو خپل ګڼل شین ټوټه زرغون ټوټه سره ټوټه سور ټوټه هر شی به پوش کار کوي بیا مو پاولې به په وهل په دې ځای کې به مشدي ورته کړل په لاسو کې به ورته کړل څنګه څنګه به خوله داسې له خو به نه پوهې
درنو دوستانو د ګنشمیر کسانو په باور افغانی کالی چې څومره لرغونی پخوانی او زاړوي ارزښت ښکلا او قیمتي ډیریږي. په دې هیله چې د خوښیو مراسم په افغانی ښایسته جامو سره رنگین شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري. د جدي شپژمه
د ګوز روز ها بدترین روز سیاترین روز
پر افغانستان د پخوانی شوروی د یرغل څلوېشتمه کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې لمر ختی جتو راځي پر دې مانو
له ازادي رادیو ځانګړي راپورونه د جدي پشپژمه واوري وګوري او ویلولي اف ام سلاشاریا پینځه او ازادي رادیو ټکی کام